پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبری مجله کې به د نور موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. زه اجمل تورمانی ماو د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار ملګرتیا کوي. خو اوس خبرونه چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلورو ولسوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید نن سهار پیل سوی د باران د ورېدو له امله وځنډېده، او د روسیې جمهور رئیس به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن وګوري. پورا خبرونه واوریده. سیمه ایز چارواکي په فاریاب کې وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسوال طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال او څو نور وسوال په یوه حمله کې وژل سوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ملا سرور په نوم د طالبانو د قومندان له څو نورو کسانو سره په هوایي برید کې ووژل سو. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. المار د میمنې ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د وسوالو طالبانو پراخ فعالیت هلته وخت په وخت په پورتونو کې راځي. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلور وسوال د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. د دې وزارت ویاند فواد امان نن سهار پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله ډېر فعال دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تصفیوي عملیات تر هغو ادامه پیدا کړي چې دغه ولایت په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک سي. د دفاع وزارت مرستیال فواد امان تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې په دریو اونیو کې د بدخشان درې ولسوالۍ له وسلوالو بېرته نیول سوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان،
ولسوالیای وردوز او یمګان مولا طالبانو نیولی. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډېر تلفات هم وکړي. د کلیدي او مهمو کسانو په شمول 200 کسان وشل شوي دي.
وسوال طالبانو په بدخشان کې د وضعیت په اړه خبرې نه دي کړي. د افغانستان دفاع وزارت پرون ویل چې په بدخشان کې د لاجوردو ستر کان او شاوخوا ته سیمه له وسوالو طالبانو ونیوه. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلن ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید د سهار په 10 بجو د کابل په وخت پیل سوی وای د باران د ورېدو له امله وځنډېده. افغانستان او بنګلادیش د آسیا د کرکټ د جام لپاره په نیمه پای لوبو کې له یو بل سره مخامخ دي. بله نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل به د هند او سریلانکا ترمنځ وي. د دواړو مسابقو ګټونکي به بیا په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د کرکټ شورا اوس پر د کرکټ شورا په یو لس نیمو بجو زیری وکړ چې باران درېدلی او د په سیمه کې کارګران د لوبې له میدانه د پلاستیکي ترپالونو په لرې کولو لګیا دي چې بیا وروسته لوبه پیل سي. د مسابقې د سریلانکا په لویدیځ کې د هغه هیواد د پلازمینې کولمبو د موراتو په سیمه کې کیږي. ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس د سوچی په ساحلي ښار کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیلو او روسیې په پوځي همکارۍ ټینګار وسي او د سوریې پر وضعیت به هم خبرې وسي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل انتخاباتو ته تیاری نیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کېدو غور وکړي. تر دې وړاندې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د اګست په میاشت کې اوکراین ته تللی و. دا په تېرو دوو لسیزو کې اوکراین ته د اسرائیل د یوه صدراعظم لومړنی سفر و. نتنیاهو په دې سفر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر ګډو هڅو هم ټینګار کړی و. د ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ادارې پر پولند د 22 F-15 جنگی جت الوتکو پلورلو پریکړه تصویب کړه. دا د امریکا تر ټولو پرمختللې جنگی جت الوتکې دي او پولند د ناټو یو مهم غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د پلور دا معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا اوس تایید شي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپ وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، وارسا په پرله پسې ډول خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. پولاند همداراز د ځینو اندېښنو په څرګندولو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي. او پولیسو د اوکراین د تر ټولو ستر بانک پرایویټ بانک په مرکزي دفتر د جنایي څیړنو د یوې برخې په توګه چاپه وهلې ده. دا چاپه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې وهل شوې وه چې په همدې ورځ د پیسو نړیوال صندوق د نوي پور د پروګرام پر سر د خبرو د پیل لپاره کیف ته خپل استازي واستول. د اوکراین د دې پور ورکوونکي بانک په مرکزي دفتر د پولیسو په دې چاپه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونه ښکیل دي. پرایویټ بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په د مرکزي دفتر د تلاشۍ جواز سیمه ییزې محکمې ورکړ. راپورونه وایي د پولیسو دا چاپه له هغې څیړنې سره تړلې ده څو معلومه کړي چې آیا د بانک چارواکو د استخدام او مشورې له سیمه ییزو او نړیوالو کمپنیو سره د موافقو په نهایي کولو کې له خپلو صلاحیتونو تیری کړی که نه. پرایویټ بانک په 2014 میلادي کال کې د پیسو د نړیوال صندوق په ملاتړ ځکه ملي شو چې د پور ورکولو خطرناک چلند د اوکراین دا بانک د ملیاردونو ډالرو د کمبود سره مخامخ کړی و.
له فرشتي جلال زینه په مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د غشاند ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري.
له ترهګرۍ سره مبارزه ټولې نړۍ د ځکه ټوله نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مالو په پکتیا کې خزی دوی ته د کاري فرصتونو د نشتون له امله شکایت کوي.
موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي مګر دوی کاري زمينه دوی ته نه ده برابر سي.
خو په غزنی کې بیا لبل ستونزې وای.
په غزنی ولایت کې په کوم سیمو کې چې هلته امنیت نه وي خزینه سوای کوي سي وري خپل انتخاب کې
د خزو د ستونزو او غوښتنو سربیره په دوهمه نیمایي کې د مخکخو خزو 19 پروګرام هم لرو ملتیا مو کړی. او ده هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ترامپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. خو طالبان بیا څه وایي؟ نور په دې اړه جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې همدا اوس د کابل له سټوډیو را سره ده. بله فیروزه جان، مهرباني وکړئ.
بله تورمان صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپتمبر د 11مې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبان ته خبرداری ورکړ چې دوی به په بې ساري ډول وځپي. که څه هم د افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوازې دومره وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د دغې شورا بیان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټولې نړۍ ده، ځکه ټوله نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي، او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
ښاغلی حکمل وایي که چیرې طالبان له ترهګرو خپله لاره بیلوي، افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. ښاغلی ټرمپ په خپله پرونۍ وینا کې دا هم ویلي چې که چیرې ترهګر بیا ځلې پر امریکا د حملو نیت وکړي، داسې قوت سره به مخ شي چې تر دې مخکې یې ساری نه و. د وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به ورنه استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم نه وای استفاده ترې نه وه کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به هم نه وي لیدلي. دا د ډونالډ ټرمپ خبرې وې. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو په غبرګون کې وویل چې ډېر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې به حملې او بریدونه لا زیاتېږي. همدارنګه د القاعدې شبکې مشر الزواهری هم له شهاب میډیا فاونډیشن نه په 1.3 دقیقې خپره شوې وینا کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمي خلیلزاد ترمنځ له 9 پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. بله تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه فیروزه جانې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سره پای ته ورسیږي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغېز ولري. ښاغلي اعظمي وایي
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کوي او قیمت یې افغانان ورکوي او دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوي جنگي سیزن کې پیلېږي طالبان به په دې کې ډېر زیات تلفات وی د پخواب نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي زه فکر نه کوم چې دی وکولای شي تر یو حد پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخي وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایی بمباریو ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مساکین په جنگ کې ډېر محدود وي او جنگ به افغانان کوي او وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات په شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځکه چې چونکه دولت او د ولستر مابین زو واټر
دی. از امي سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره خپل افغان حکومت ته هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا څه دی چې ډېر فعال یا دا څه حل ځل یو دا څه بنیادونه نشته چې هغه دی دا څه انسټیټیوشنز نشته دا څه بنیاد نشته چې هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و او په دې کې نه یوازې چې هغه عملي چې طالبان هغه کې وژل کیږي، بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې او د نه یوازې چې په خوام نه اوس په شمېر لا هم زیاتېږي. چون چې دا هرې خوانه کم نو دا په دې معنی ده چې به د نوي تکتیکونو د نویو لارو چارو سره راځي چې خپل نظامي قوت وښيي او په دې کې به اخر د ورځ کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
بله د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم ایو بهرنی موضوع. یو شمیر عرب او مسلمانو هیوادونو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلې چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، که مهرباني وکړي ده ووایي چې د دغو هیوادونو غبرګون څه دی د بنیامین نتنیاهو د څرګندونو په اړه؟
مننه کوم ترمن صاحب. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی دی او وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوي کوي. دوی د غرض د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کوي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي چې دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم دا څرګندونې په کلکه غندلې دي. البته د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دي. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی او وایي چې کېدای سي دا سیمه دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډېر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته شوی دی.
ډیر ډیر مننه فریبا جانې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ولایتونو ته. د پکتیاوال انجونی وایي لوړې زده کړې لري څو بیکاره په کور ناست دي. په پکتیا کې اوس مين انجونی وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشټوالي لپاره په کور ناست دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعات کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړي دي. احسان آریان په دې اړه راپور ورکوي.
کڅه هم ولس مشرغنی د خپل دور پر مهال په ډیرو کلیدی بستونو کې نوی ځوانان په دندو وګمرل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه. خو د افغانستان په جنوب ختیس کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاشوان د دولت هغه فعال انجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کسب بنل کیږي.
نوم می نگاه ژوند په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي، مګر دوی کاري زمينان دوی ته نه برابر سي کوي. یم هغه ګمارنې دقیق نه دي. نو هغه کسان چې استعداد لري، ورته لري، هغه پاتې سوي دي له وظیفونه، له دندو نه. دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسول مسکا منګل یا د سنځي منی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
سرز اشتادی دلتا مثلا بسته ولایت پسند حیوازی دی خزی چارو رئیسه لرو کچیری دا زمینان برابر شی نور ریاستونه یا نور کلیدی بستونه میرمنو تا برابر شی. خو میرمنو که دا ورتی اشتا چی پا لوڑو او کلیدی بستونه که کارو کی.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله کڅه هم په دې ولایت کې د غونجونو شمیر زرتنه بولی چې د بوهن د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي. خو د ولایت جنې د کفینه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتون کې دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org. pakhtosarayast.org.
د خزو د ستونزې په موضوع کې پاتې کېږو. په غزنی کې خزې پرتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه خپله ونډه کمرنګه ګڼي، چې لامل یې ناسم امنیتي وضعیت، کلتوري محدودیتونه، د رایې اچونې د مرکزونو لرېوالی او ځینې نور موضوعات بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور ورکوي.
د غزنی ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که ښځو ته د رایې ورکولو پر وخت د امنیت ټینګښت زمینه، ټاکنیزو مرکزونو ته په اسانۍ سره لاسرسی او د رایې پر وخت د ښځو عکسونه نه اخیستل په نظر کې ونیول سي، بیا به نور ښځې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. اتلس کلنه فرشته وایي ښځې زیاتې لیواله دي چې رایه ورکړي، خو د رایې اچونې لپاره له مرکز څخه پرته په ولسوالیو کې د ښځو لپاره هېڅ زمینه نه ده مساعده.
په غزنی کې خو ښځې ډېره آماده سي رایه او خپل آینده وټاکي، خو د ډېرو نامناسبو حالاتو له خاطر، ځکه چې په اطرافو کې په غزنی ولایت کې په کومو سیمو کې چې هلته امنیت نه وي، ښځینه سوی کوای سي ورې خپل انتخاب وکړي او هغه څوک چې دوی غواړي سي وټاکي هغه نه سوی ټاکلی دی.
ولس کلنه هم عرب په دې نظر ده چې ډېرې لږې ښځې به وتوانېږي چې رایه ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل، زما په ګډون هغه مېرمنې چې زمینه ورته مساعده ده داسې چاته دې رایه ورکړي چې د ښځو له حقونو څخه هم دفاع وکړي.
زه ډېر ورته خوشحاله یم چې زه رایه ورکوم او موږ داسې کس ته رایه ورکوو چې د سړو تر څنګ د ښځو له حقوقو دفاع وکړي.
په غزنی کې د ښځو چارو ریاست هم مني چې د ښځو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي، خو هیله مندې ښیي چې دا ځل به هم د دغه ولایت ښځې په ټاکنو کې د تیر په څیر برخه واخلي. د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی وایي که د ټاکنو پر وخت د ښځو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وسي او ورته مهالونه زیات سي، نو ټولې هغه مېرمنې به په ټاکنو کې برخه واخلي چې سټیکرونه یې لګولي دي.
خزو باید دا د غوی حق ده چې ګډون وکړي او خپل ولسمشر ته رای ورکړي. موږ یې امیدواره یو چې خزم ګډون وکړي.
بل لورته د غزنی د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تر ډیره د ښځو په وړاندې ستونزې هوارې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بلال احمد ستانکزی ازادي راډیو ته وویل، په ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا اړینه ده او دوی هڅه کوي چې د ښځو لپاره د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د نوملیکنې په دوران کې د ښځو اشتراک په ډېر کامیابي سره و چې د 2,501,119 جملې نوملیکنې له جملې څخه 9,315 زنانه اشتراک وکړ په نوملیکنه کې.
مدني فعال خدیجه روحانی بیا وایي که په غزنی کې د ښځو لپاره د رایې ورکونې په وخت د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې سي، نو هغوی به په پراخه توګه په ټاکنو کې ونډه واخلي.
دوی نشي کولای خپل انتخاب وکړي که په کلي کې سایټ فعاله سي یا په مسجد کې سایټ فعاله سي او د هغوی امنیت ټینګ سي. زما په نظر هر مېرمن دې ته حاضر ده چې راسي خپل رایه واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی له امنیتي پلوه له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم یو اقتصادي موضوع. ولسمشر غنی ګاونډي هوادونو ته په ښکاره خبرداري ورکړ چې له دې وروسته به د افغانستان د تالکو د ډبرو او جړغوسیو په قاچاق بریالي نشي. نوموړي چې پرونې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د جړغوسیو د قاچاقو له مخنیوي سره هم مهاله د وچې میوې قیمت هم ولس چنده لوړ شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د تالاکو ډبرې او جلغوزي تر دې وړاندې پاکستان ته قاچاقېدل. فیروزه عزیزی له نورو جزئیات سره.
د حیرتانو د بندر لارې د لومړنۍ محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچق مخنیوي هم شوی.
تانک ما قاچق میشه، امروز نه جلغوزی ما قاچق میشه.
دی وایي زموږ تانک به قاچقېدل، نن مو نه جلغوزي قاچقېږي او نه هم تانک. هغو ګاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچق شویو مالونو حساب کوه، دروازې دې وتړي او بیا د فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
ښاغلي غني واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانه نیستل شي د مرکزي آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانیستل شو. ولسمشر غني پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو تر څنګ هوایی دهلیزونه له ځینو هیوادونو سره پرانیستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانیستې وروسته 3 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
موږ تر اوسه پورې 3 پرواز کړي دي او په دې 3 پروازه کې 8,445 تنه موږ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګه وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 1,01,000,000 ارزښت باندې دا مال تللی دي.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
قدر منوریدونکو، اوس هم ستاسو له ثبت شوو پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
اشرف غنی خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کار یې نه دی، خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لا تر ځنې ناست دي، بېکاره مزدوران، سیمنټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات موږ ته راکړي چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دی او 4-5 کېږي چې دا کار نه لکېږي، وجه چې شته د خدای په امان.
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالی باګرامه نه. هغه کوم پروګرام چې د ټرمپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینټ ورکول کېده او دې پینټ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجه نه دغه یو ښه کار وشو. په کار ده چې دغه آینده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام کابل مسئی نہ کابل مسئی اور سوال ہے کہ ان کی ان شبکہ کار نہ کبھی لگا چیز مقصود کو شریک کرے گا. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ خپل پیغامونه په 0223 شمیرې باندې لموږ سره ثبت کړئ. تاسو پیغامونه به ان شاء الله چې په وار سره هر ورځ د ازادۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې خبريږي. دوستانو، کم راپورونه او کم خبرونه چې تاسو واوریدل، تاسو دغه راپورونه او خبرونه د ازادۍ رادیو په فیسبوک پاڼه کې، دغه شان د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې، ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادی رادیو او آر جی کے هم اوریدل شوی. د ازادی رادیو پر راتلونکو خبرونه کې به مول نور موضوعات او تازه موضوعات چې د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو زموږ خبريالان په کار کوي او دغه راپورونه موږ تر لګي د تاسو ته خبرو کو. د غشان هیر مونشي چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. دغه پروګرام فرشته غنی وړاندې کوي. قدر منوردین کو اوس قرار قرار د خبرونه نیمایی ته نږدې کیږو. په افغانستان کې د غرمی دولس نیمې بجې کیدونکې دي. زموږ همکاره فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده. دی به تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز له تاسې سره شریک کړي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی تاسو سره د مهمو خبرونو لنډیز شریک کړي، باید تاسو وایم چې د مازیګر په څلور بجو یو ځل بیا زه اجمل تورمان له نمو موضوعاتو سره له تاسو سره یم، او دغه نوي راپورونه چې را رسیږي دا به انشاءالله تر تاسو در ورسوو. اوس لکه څنګه مې چې وویل، د افغانستان په وخت دولس نیمې بجې کیدونکې دي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو له لوري نومول سوی ولسوال او څو نور وسلوال په یوه حمله کې وژل سوي. د فاریاب د پولیسو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د